میزبان شما است. خوش آمدین به استودیو عظمت.
ډیر زیات مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. په روانه خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي د نورستان ولایت وان ټویګل ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. سید کمل شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
فساد کې د خبرونو سرچکه افغان چارواکي وایي د نورستان د وانټ ویګل ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده. ټاکل شوی د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید راتلونکې اونۍ ولسرګۍ ته حاضر سي او وروسته به د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېښول سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل شوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم شوي وي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت وانټ ویګل ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. دا ولسوالۍ پرون د وسلوال طالبانو لاسته ولوېده، خو طالبان له دولتي ځواکونو سره له سخت جګړې وروسته په شا تګ ته اړ وتل. د وانټ ویګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو تر ادارې لاندې ده.
مازیګر د دولت د خپل لاس تور دی او د دولت بیرغ رپیږي.
په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت د وانټ ویګل ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د تصفیه عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسجرګې یوې استجوابیه غونډې ته غوښتل سوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب ووایي. د ولسجرګې غړي عبدالقادر زازي وطن دوست له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت مسؤل چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضرېږي.
کومه فیصله چې د رئیسانو په کمیټه کې مونږ کړې وه د دیوړو امنیتي سکتورونو مشرانو د استجواب لپاره قرار ده چې نن راشي او می تالار کې دونه استجواب وشي.
د شغلي وطن دوست په وینا د امنیت مسؤل چارواکي به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پر ولسي جرګې د تیرې اونۍ د برید او پر ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقررې په اړه د ولسي جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. ټاکل شوی د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید راتلونکې اونۍ ولسي جرګې ته حاضر سي او وروسته به د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېښول سي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر زازي ازادي راډیو ته وویل چې تمه د معصوم ستانکزی په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته د دوشنبه یا چهارشنبه په ورځ ولسي جرګې ته حاضر سي او وروسته به د جرګې د رئیسانو کمیټه پریکړه وکړي چې څه وخت به اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېږدي. سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزی د تیر چهارشنبه په ورځ چې د چنګاښ لومړی نیټه د اعتماد رای د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته تللی و، خو په هغه شپه کې چې د عمومي غونډې تالار ته ننوت وسلوال طالبانو د ولسي جرګې پر ودانۍ ډلې ییزه حمله وکړه او غونډه ګډه وډه شوه. بیا هم اشاره لست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل په دې اړه تحقیقات روان دي، خو تر اوسه د درې واړو حملو ترمنځ له تکتیکي پلوه د اړیکو نښه نه ده لیدل سوي. په تونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې یو وسلوال پر تورستانو له مخې ډزې وکړې. برید کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو ووژل سو. په وژل سو کې د تونس، برېټانیا، جرمني او بلجی مطبع شامل دي. په کویت کې بیا د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې یو انتحاري برید کوونکی خپل ځان والوزوه او 15 کسان ووژل. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې ومنه. د فرانسې په جنوب کې بیا یو کس چې له افراطي ډلو سره د اړیکو په لرلو تورن دی د ګازو په یو پلورنځي کې د خپل امیر سر غوڅ کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان د وسلو د کارولو لمخې د بیساري درد په وړاندې ړانده پاتې شوی دي. اوباما د جنوبي کارولینا په چارلستن کلیسا کې د وجل سو کسانو د ویر په مراسمو کې وویل که په امریکا کې د نژادي توپیر او وسلې ستونزه حل نسی، نو دا به د دې کلیسا د پاستر کلیمنټا پینکنی له خاطرې سره خیانت وي. اوباما د پاستر پینکنی په ویر کې د ستایندو سندره وویل.
Amazing grace, how sweet the sound
پینکنی په هغو نهو کسانو کې شامل وو چې تیر اونۍ یې وسلوال د انجیل د مطالعې په حال کې ډزې پر وکړې او ویې وژه. استونیایي چارواکي وایي د روسیې یوه پوځي الوتکه په روانه اونۍ کې د بالتیک سمندرګي له پاسه د استونیایي هوایي قلمرو ته ننوتې ده. د استونیا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري لیس والټر ویل چې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی وو او د دې تیری له کبله اعتراض رسمن وروسپارل سو. میرمن والټر ویل چې انتونوف شپږویشت روسي الوتکه د دوشنبې په ورځ د الوتنې له ټاکل شوي پلان څخه منحرفه سوه او وینډولیا چاپو ته نږدې بې اجازې د استونیایي هوایي قلمرو ته ننوته. نوموړي زیاته کړه چې دې سرغړونې څه کم یوه دقیقه دوام وکړ. په همدې حال کې فنلنډي چارواکو ویلي دي دوی شک لري چې د روسیې یوه پوځي الوتکه د جمعې په ورځ د دې هیواد هوایي قلمرو ته ننوتې. د فنلنډ دفاع وزارت وایي دا الوتکه د فنلنډ د پورو ښار په جنوب کې لیدل شوې او دوی ته معلومه شوې ده چې د روسیې د هوایي ځواک ایل شپږ اویا ډوله ترانسپورټي الوتکه ده. د بالتیک د حوزې هیوادونو په وروستیو څو کلونو کې څو ځلې پر خپلو هوایي قهرمانو د روسیې لخوا د تیری خبر ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې د ناټو او روسیې پوځي ځواکونو په سیمه کې فعالیتونه پیل کړي دي. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې هغه ټول پښتنه پلان کړی دی چې په ترڅ کې به خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به مني. په یونان کې د اقتصادي اصلاحاتو طرحه د اروپای ټولنې له مشرانو له یوه مهلت سره یو ځای وړاندې کړې ده. سیپراس په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دا طرحه چې په څرګنده له اروپای اصولو د کار له اساسي قانون د کار له اساسي حقوقو مساوات او انساني وقار سره په ټکر کې ده شي چې شوی توافق نه یوازې د ټول اړخونو لپاره د منلو وړ نه بلکې د یو ملت سپکاوی و. د یونان صدر اعظم دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې په بروکسل کې د اروپای ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق له مشرانو سره وکتل او هغو دا معامله چې خورا سخته او د نه زغم وړ بلل سوې ده وړاندې کړه. صدر اعظم سیپراس ویل انتن به د ټول پښتني تر وخته د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د اروپای ټولنې د مالی مرستې د پلان چې د جون په 10مه پای ته رسیږي د تمدید غوښتنه وکړي. یونان له یوې معاملې پرته د پیسو د کمښت د پورونو له وجې د دیوالي کېدو او احتمالا په یورو کې د شامل هیوادونو له ډلې د وتلو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ولاته رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمګ وی پانه کیم کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پته دا وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت وان ټوایګل ولسوالۍ له سختې جګړې وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. په دې اړه په رپورټ سربیره له خپل خبریال تازه حالم در سره شریکوو. په لویدیځ زون کې د افغانستان د بشر د حقونو ساحوي دفتر وایي چې روان کال په دې زون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې. په دې اړه هم رپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په اړه په خپل کلني رپورټ کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پرون د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې مال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره په افغانستان کې تیر میلادي کال د کوکنارو د کښت او نشئی موادو تولید سطح په بېساري ډول لوړه وه. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د کراچۍ په ښار کې د سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لوړ شوی. په دې به له سیمې حال درکړو. همدارنګه به مو له دې خبر کړو چې په تونس، کویت او فرانسه کې پرونۍ خونړۍ حملې له یو بل سره اړیکې لري او کنه. که وختو ځینې نور رپورټونه هم وړاندې کوو. د ساینس او ټیکنالوژۍ ځانګړی پروګرام او ازادي اورېدونکي هم له یاده مه باسئ. دا ازادي راډیو ده. افغان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت وان ټوایګل ولسوالۍ له سختې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. چارواکي وایي چې سلګونو وسلوالو مخالفینو پر دې ولسوالۍ ولوی حمله پلان کړې وه چې د افغان وسلوالو ځواکونو لخوا شنډه شوه. په دې اړه احمد تکل نور تفصیل دروړي.
وسلوال طالبان له سختو تلفاتو وروسته د نورستان له وان ټوایګل ولسوالۍ څخه په شا شول. دا ولسوالۍ پرون د لنډ وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده، خو طالبان چې د چارواکو په وینا سلګونه وسلوالۍ د ولسوالۍ د نیولو لپاره تیار کړي وو، د دولتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول او په شاتګ ته اړوتل. د کورنیو چارو وزارت او سیمه ایز چارواکي د وسلوالو طالبانو له پرونی حمله وروسته د وان ټوایګل ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
گروهی از مخالفین بالای ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان.
یو شمیر مخالفینو د نورستان ولایت پر وانت وایگل ولسوالی حمله وکړه او امنیتی ځواکونو چې په ولسوالی کې وو مقاومت وکړ او د اضافي ځواکونو په مرسته دا ولسوالی تر یو حده تصفیه شوې، خو لا هم زموږ امنیتی ځواکونه په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. د وانت وایګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالی اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو تر ادارې لاندې ده.
وانت وایګل ولسوالی د طالبانو لاسه سقوط کړی دی. په اوکان 5 بجې مازیګر د دولت د خپل لاس سره او د دولت بیرغ ورکړي.
د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا نږدې 2000 وسلوالو طالبانو پر وانت وایګل ولسوالی په برید کې ګډون کړی و. ولسوال رحمت الله وایي چې طالبانو د پرونی حمله په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د وانت وایګل 15 اوسیدونکو ووژل.
عوام خلک 15 کسان یې سپل چې وو کسان یې په ځای په ځای شهیدانو او نور یې زخمیانو. دا شپږ نفر د ملکي دي چې زنانه پکې شته، ماشومان پکې شته، اذان پکې شته. دا عوام
سیمایزو چارواکو مخکې ویلي و چې دولتي ځواکونه د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر لوانت وایګل څخه ووتل او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ. د نورستان امنیت قماندان جنرال خلیل الله زیایی تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ لنیولو وروسته د وانت وایګل ولسوالۍ ودانی، ښوونځی، کلینیک او ورسره نږدې د عامو خلکو کورونه سوځولي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د نورستان ولایت د دې ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې د دواړو لورو په تلفاتو همدارنګه د ملکي تلفاتو په اړه به وروسته له خپل خبریال سره هم تماس ونیسو او له سیمې به تازه حال درته وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
په لویدیسون کې د افغانستان د بشري حقوقو سیمایز دفتر وایي چې روان کال په دغه سیمه کې د خیرت په نوم وژنې زیاتې شوې. د دې دفتر چارواکو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د سګل مریض کال په 3 میاشتو کې په دغه زون کې دا ډول لس پیښې ثبت شوې چې زیاتره د کورنیو غړو لخوا شوې. قاسم سولمل د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو په وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو لاندېشنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. د افغانستان د لویدیز لپاره د بشر د حقونو د ساحوي دفتر مسؤلان په دغه زون کې د ناموس په نوم د وژنو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې دا ټول پیښې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د پخوا په نسبت ډېرې سوې دي. د دغه دفتر رئیس عبدالقادر رحیمی چې د جمعې پر ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې په لویدیز زون کې د ناموسي وژنو په اړه داسې معلومات ورکړل. د وی د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د ښځو د وژنې لس پیښې چې د قربانیانو د کورنیو د غړو لخوا ترسره سوي که موږ دا له تیر کال سره پرتله کړو نو زیات ډېروالی شي، ځکه چې د تیر ټول کال په جریان کې زموږ سره د وژنې 13 مورده موجود وه. شغلی رحمی اندیښنه څرګندوي چې که وضعیت دا ډول دوام وکړي نو د ناموسي وژنو پیښې به نورې هم زیاتې سي. د بشر د حقونو د لویدیز زون فعالیتونه پر فراه، هرات، نیمروز او بادغیس ولایتونو متمرکز دي چې له دې مخکې هم ورڅخه د بیلابیلو پیښو لکه د ښځو د ځان سوځونې، له کورو د تېښتې، د ښځو د بدن د غړو پرې کول، ناموسي وژنو او داسې نور مواردو په اړه راپورونه خپره سوي دي. ناپوهي له قانون څخه ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نه عملي کول د دا ډول پیښو د زیاتې دوله عواملو څخه یاد سوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي. یوه له همدغو فعالانو څخه د عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ مسؤله لیا غزنفر جواد ده.
دقیقاً ای یک مسئله بسیار نگران کننده هست به خاطر از اینکه
دقیقاً دا ډیره د اندیشنې وړ مسئله ده، ځکه چې موږ د افغانستان په ډیرو ولایتونو خاصتا په هرات کې د ښځو د ناموسي وژنو شاهدان یو. دولت باید قانون عملی کړي. که دولت پر څو کسانو قانون تطبیق کړي نو زما په نظر ناموسي وژنې به راکمې شي.
اگر قرار بده ای قتل‌های ناموسی به نظر ما کاهش پیدا میکنه.
د راپورونو لمخې د ښځو د ستونزو د حل کولو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو له هڅو سره سره له حمله دل کېږي چې د ستونزه په افغانستان کې په خپل حال پاتې ده. یو شمیر کارپوهان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د اړوندو بنسټونو فعالیتونه نمایشي او ناکافي ګڼي او وایي چې حکومت باید د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره په خپل سیاست کې بدلون راولي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو د خبرونه په سر کې مو د نورستان د ولایت چارواکو په حواله ریپورت درلود چې د وانټ او د وانټ وایګل ولسوالي بیرته وسلوالو طالبانو نیولې. روحلان وری را سره د اوس له سیمې د ټلیفون په تماس کې دي. انور صاحب سهار د په خیر خبرونه ته ستړی مشي. د وانټ وایګل د ولسوالي په اړه ویل کېږي چې بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. په دې اړه معلومات راکړي او دا راته ووایي چې له سیمې ریپورټونه څه وایي چې پرون په دغه جګړه کې د مرګ ژوبلې د ملکیانو همدارنګه د افغان حکومتي لوري او د مخالف لوري د مرګ ژوبلې په اړه کراته وایي.
مننن ستاسو او درنو ریډونکو ته هم خپل سلامونه ونې کېلې وړاندې کوم. سهار مو په خیر. موږ چې څومره معلومات اخست دي پرونه او نن د وانټ وایګل ولسوالۍ نه په دغه عملیاتو کې یا په دغه جګړه کې تقریبا شلو پورې له شلو زیات پولیس وژل اتلس پولیس وژل شوي او د شلو زیات زخمیان شوي. دا د نورستان د والي حافظ عبدالقیوم خبره ده چې څو شېبې وړاندې موږ سره وکړله او همدارنګه دی وایي چې شل کسه مخالفین له منځه تللي دي چې اووه جسدونه یې دوی ته په میدان کې د جنګ په میدان کې پاتې شوي دي. څه وتلي او مهمات چې په ولسوالۍ کې پاتې وو هغه هم بیرته نیول شوي دي. ولسوالۍ پرون مازدیګر افغان ځواکونو بیرته نیولې ده او په دې کې وایي چې لس دشکې وي، اته رینجرې وي، اته هانوایي موټرې وي فوجي، دا ټول یې نیول شوي بیرته او ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده. او همدارنګه یو شمېر خلک چې په دغه جګړه کې برخه درلودله د نامدار په نوم باندې قومي مشر دی چې هغه پرون مازدیګر ازادي راډیو ته په ټلیفون باندې ویل چې دا د خلکو لخوا ولسوالۍ نیول شوي خلکو پاسون کړی وو او د هغې لامل دا و چې اتو میاشتو نه په دې خوا د دلته لاره بنده وه د امنی قومندان لخوا نه، د وانټ وایګل د امنی قومندان لخوا نه لاره بنده وه او همدارنګه ارنګ سره بنده وه. نو دوی مجبور شوي چې راپاڅېږي او دغه لاره خلاصه کړي. هغوی وایي چې په دې کې دغه نامدار په نوم کس چې دی دا وایي چې په دې کې موږ سره تقریبا دوه یا درې ګروپ وسلوال طالبان ملګري وو او نور ټول ولسي خلکو او دا د لارې بندېدو له امله وایي زمونږ کورونو کې وړه نور خوراکي مواد نشته دی ځکه اته میاشتې لاره بنده وه. همدارنګه مریضانو انتقال کې مشکله ده.
چارواکي څه وایي چې دغه د نامدار د ادا په اړه چې واقعا د امنیه قومندان د خلکو پر مخ لاره تړلې.
چارواکي وایي د لارې بندېدل مني. د نورستان د وانټ وایګل ولسوال مولوي رحمت الله رحمت دا مني چې لاره بنده وه خو والی او همدا رحمت الله رحمت دا نه مني چې ګنی دلته پاتون شوی دی او خلکو زمون په خلاف باندې راپاڅېدلی دي او د طالبانو سره لاس یو کړی جنګی دلی دي.
ډېره زیاته مننه کوو روحلان وری و چې له سیمې څخه د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ په اړه معلومات راکول. دغه ولسوالۍ د حکومتي چارواکو په وینا پرون د څه وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه خو دوی وایي چې بیرته یې ولسوالۍ نیولې. په سیمه کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې په ولسوالۍ کې د لارې بندېدو له کبله د خلکو لخوا پاڅون شوی و چې یو شمېر وسلوالو طالبانو ډلې هم ورسره ملګري وي. بل خبریال ته ورځو. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زیرا سره دی. په مزار شریف او شاوخوا ولایتونو کې هم له څه مودې راهیسې امنیتي وضعیت ترنګلی دی. دغلته خلک د امنیت په اړه اندېښنې لري. حبیب زیرا په مجموع کې د شمال د امنیت په اړه په دې وروستیو کې ډېرې خبرې کیږي. د تاسو په نظر باندې خلک په بلخ ولایت کې او په خواوشا سیمو کې د امنیت په اړه جدي اندېښنې کومې اندېښنې دي؟
پسر کې سلامونه ان سر تاسو دا زه رادیو ټول اوریدونکو ته څنګه ښاته هم ورته یادونه ترلوده په دې وروستۍ کې ورځ تر بلې په شمال او اساسا د بلخ ولایت په چارطرف ولسوالۍ او حتی ولایتونو کې نامي مخ په ډېرېدو ده. په بلخ ولایت کې ډېری نامي چې موجوده ده هغه په پښتون میشتو ولسوالیو کې ده چې لکه چارملک چمتال او شولګرې ولسوالۍ کې چې دلته د سیمې خلک د مخالفینو د حضور سره اندېښمن دي او چې د شپې له لوی دوی راځي او خلک ځوروي او حتی په ځینو ولسوالۍ کې د باغ د والي په مشرۍ یو سلسله عملیات پیل شول چې خلکو اندېښنه وښودله چې دغه عملیات خپله د دوی سبب شول تر څو مخالفین حضور ته ډېر شي او حتی دوی وایي چې د شپې لخوا اربکي هغه محلي سیمه ییز پولیس د ورځې لخوا د پولیس ته جمع کړي او د شپې لخوا دوی د وسلو طالبانو سره لاس یو کړي او خلک ځوروي او حتی وشړو او زکات یې ټولوي. بل لور ته په بلخ ولایت کې اندېښنې موجودې دي چې په ځینو ولسوالیو کې ملیشیې جوړېږي او حتی د ځینو محلي کسانو لخوا محلي چارواکو لخوا هلته وسلې په حال کې دي او د خپل د قدرت د ساتنې او یا هم د مخدره توکو د قاچاق او کښت لپاره.
په دې ورستی کې دغلطه د دوو لورو خپل د بلخ دی والی او همدارنګا د ولسمشر دی لومړی مرستيال ترمنز د یوې روغې جوړې یا یوې تلاب خبره هم کیږي چې وای دوی په شمال کې امنیتی وضعیت اړکړې دي چې د دې وضعیت سره د مبارزې لپاره په خپل کې اختلافونه یوې خواته کړی. څه فکر کوي خلک دغلطه چې دغه د دې دوو لورو جوړجاړې او تلاب په امنیتی وضعیت خاغیزي ولري او کنه تر دې به هم خراب کی.
انسر په بل خلاص کې د دوی تلاف پاړه مختلف نظرات موجود دي. سیاسي شنونکو او کارپوهان وایي چې د دې په ځای چې دا کسان باید تو کسانو ته خوانی ملي کمانډانات رجوع کړي دغه په ځای باید ملي اردو ته تقویت ورکړل شي او د ملي امنیتي ځواکونو څخه استفاده وشي. خو بل خوا بیا کسان محلي کسان محلي خلک کې ملاتړ کوي کوم چې هغه خپله پخواني جهادي قوماندانانو او عام خلک بیا وایي چې دغه یوه پروسه ده چې د دواړه مشران غواړي له همدې لارې خپلو ملاتړیو کسانو ته په سیمه کې په یو ډول نه په یو ډول وسله ورکړي او د خپل د بقا لپاره دلته دوی نور هم حاکمیت ټینګ کړي او وشي کولی چې خپل راتلونکي تضمین وساتي. بل اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې دغه یوازې په فاریاب ولایت کې عملي شوی او پلی شوی ده چې هغه د جمعیت او جنبش د دواړو لورو د قوماندانانو تر منځ همدغه پروسه روانه ده او ما د جنبش د اجرایي رئیس سره خبرې درلودې. البته سرپرست دی هغه وایي چې موږ د ضرورت په صورت کې کولی شو چې وسله د غیر دولتي ارګانونو څخه هم ترلاسه کړي. دوی حتی دا وویل په ډاګه وویل چې دوی کولی شي چې حتی دغه کسانو سره چې غیر قانوني وسله هم له ځان سره لیدې وي د هغوی څخه
ډېره زیاته مننه کوو. مجیب رحمان حبیب زیاو چې د مزار شریف په امنیتی وضعیت را سره خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه که انټرنیټ لري نو بیا چې هر چیرې کولای شي زموږ خبرونه په مستقیمه توګه د انټرنیټ لارې واوري. د موږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. په ویبپاڼه کې په خبرونو ریپورټونو او مطالبو سربیره کولی شي چې زموږ 19 پروګرامونه او همدارنګه خبرونه ریپورټونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. اوس راځو یو رپورټ ته. هغه دا دی چې په لویدیځ زون کې د بشري حقونو سیمه ییز دفتر وایي په دغه سیمه کې د ناموسي وژنو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، یعنی هغه وژنې زیاتې شوې دي چې د غیرت په نوم ترسره کیږي. په دې اړه د قسیم سولمل چمتو کړی رپورټ اورو. دوستانو متاسفانه چې دا ریپورت د خبرېدو لپاره نه لرو، د فرشتي جلالزی او ریپورت ته براشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل کلنری ریپورت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. فرشتي جلالزی په دې اړه په افغانستان کې د بشري حقوقو له فعال شمس الله احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ریپورت په حواله په افغانستان کې د غیر رسمي عدالت په اړه څه نظر لري. ښاغلی احمدزی وایي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د رپورت اساسي هدف نړیوالو ته د دې پیغام رسول دي چې یوازې هغه هیوادونه چې وګړي بشري ازادي لري وده کولای سي. کیری وویل دا حقیقت په مکرر ډول ثابت شوی چې یوازې هغه ټولنې ثبات لري چې وګړي په ازادي او دموکراسي کې ژوند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د 2014 کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دوی څېړنې څرګنده کړې چې تروریزم او وسوال کړکېچونه په نړۍ کې د بشري حقوقو د نقص لوی دلیل دی.
Terrorism is a grave threat to human rights.
د وایي د بشري حقوقو لپاره یو ستر خطر تروریزم دی. بحرانونه او وسلوال کړکېچونه هم ستر تهدید دی. موږ د بیلګې په توګه په خپل رپورت کې د عراق، سومالیه، د مرکزی افریقا جمهوریت، سوریه، سودان او اوکراین چې د خپل ګاونډي هیواد روسیه تر ظلم لاندې شوی یادونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه هم ځانګړې خبرې کړې دي. په دغه رپورت کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر کال د افغانستان د ملکي تلفاتو زیات مسؤلیت درلود او په جګړه کې له کوچنیانو څخه کار اخیستی چې د انساني حقوقو اساسی نقص دی. رپورت زیاتوی چې په افغانستان کې د شوزو په وړاندې زور زیاتای او له طبيعي څخه ډک چلند کیږي. په رپورت کې ویل شوی چې د قانون حاکمیت کمزور دی او د بشري حقوقو ناقضینو ته له مجازات څخه معافیت ورکول کیږي. د شخصي زندانونو موجودیت د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تبعیض، د شوزو پر ضد جنسي تشدد، پر ماشومان او جنسي تجاوزونه، په افغانستان کې اداري فساد او رشوت، د قضایي سیستم کمزورتیا او د سیمایزو زورواکانو خپل سری محکمه، د بیان د ازادي محدودیت او پر خبريالانو حمله، هغه ټول موارد چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابوالي عوامل ګڼل شوی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو په مخ کې ریپورت کې مغختل چې د خغلی شمس الله احمدزی سره د بشري حقوقو پر روان وضعیت او په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي ریپورت په اړه مرکه در سره وړاندې کو چې د تیروتنې له کبله مو د مرکه وړاندې نه کړل شو. هیله ده چې زموږ معذرت ومني. البته ژمنه درکو چې د خغلی احمدزی سره زموږ مرکه زموږ د لسو بجو په خبرونه کې له یاده مباسي، په هغه خبرونه کې به یې خبره کړو. وس هم دا خبرونه یو بل ریپورت راخلو او هغه د چې په پکتیکا کې د یو حشر لاره دغلته د دولتي ادارو او خار د پاکول لپاره پرون عام خلکو او دولتي چارواکو په ګډه کار وکړ. په دې اړه بل سیمې څخه زموږ د خبريال ریپورت وورو.
پکتیکا والی د خرنې په خار کې رسنوي ته ویل چې د دې کار نه هدف نمایش نه و، بلکې د غوښتل چې ولس په دې باورمن کې چې نور د والی چارواکو او ولس ترمنځ قطعا واټن وجود نه لري.
نو زما د دې نراوتل نه خاص هدف دا و چې یو ځلې خول په عمل نه خار پاکم دا یو نمایشي حرکت زمانو، یا هغه څوک چې په خار کې ژوند کوي او هغه هټیوال ته دا عملا نور خودل چې د ستاسو سره هیڅ تفاوت والی ماوین د ولایت زما پسند کړه ولایت د ولایت ټول رهبری شاروال سپ او ټول ولایت زما پسند کې ولایت دی.
د نیوی والی او دکاندارانو د اقدام مستی او وی ویل چې د خار پاکواله یوازې په یو خاروال او د خاروالې په څوتنو کارکونکو ناراضي. سادات همدارنګ د نیوی والی څخه وغوښتل چې د خار د پلانونو په نهایي کولو او زیربنا په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د خار د پلانونو نهایي کولو او د زیربنای په باره کې هم له موږ سره خپل ګامونه ګړندي کړي تر څو د نیمه خاري ښه پراختیا خار ولرو او خلک زمينه دي اشتغال برابر کو او زمينه دي کار برابر کو.
د خرنې د خار د دکاندارانو د اتحادیه مشر عبدالخالق هم له هټیوال وغوښتل چې لک تر لګه د خپل دوکانونو او مارکیټونو مخې ته ساحې او لختي پاک وساتي.
موږ له ټولو دکاندارانو خواهش لرو چې هر دکاندار دې خپل دکان ساحه په ښه طریقه او فاشي او بیا صفا کې چې دا ګرد او غبار هم نه او دومه خبره ده چې ټولو دکاندارانو څخه یې لیکو شاروالي کې زول جواز ورکړي او نو جواز ورکړي.
یاد دی وی څو میاشتې وړاندې د پکتیکا گاوند د خوس خرده پاکولو لپاره هم د خاروالۍ او یو شمیر مدني بنسټونو لخوا پګړې او حشرونه پیل شول، اما درې میاشتې وړاندې په یاد ولایت کې په سوله ییزو لاریونوالو تر ځانمرګې برید وروسته د امنیتي اندېښنو له کبله دا ډول ډله ییز کارونه ودرېدل. خو د وسایطو په واسطه د خار د پاکولو کارونه اوس هم د پخوا په شان روان دي.
دوستانو و موریدل چې په پکتیکا کې نوی والی د شرن د خار د پاکولو لپاره په یو حشر کې برخه اخیستی. د ازادي راډیو د اوس هم د کابل سټوډیو ته ځو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
افغان چارواکي وایي چې د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولس جرګې یوې استجوابیه غونډې ته غوښتل سوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب ووایي. ټاکل سوی د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید راتلونکې اونۍ ولس جرګې ته حاضر سي او وروسته به د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېښول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان د وسلو د کارولو له وجې د بیاسیاري دود په وړاندې ړانده پاتې سوي دي. استونیا چارواکي وایي د روسیې یو پوځي الوتکه په روانه اونۍ کې د بالټیک سمندرګي له پاسه د استونیا هوایي قلمرو ته ننوتې ده. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې هغه ټول پښتنه پلان کړی دی چې په ترس کې به خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به مني.
پرون د نشې موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ و. دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره په افغانستان کې تیر میلادي کال د کوکنارو د کښت او نشې موادو د تولید سطح په بیساري ډول لوړه وه. دا فریوا ظاهر په یو ریپورت کې په دې اړه جزئیات ورو.
ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د لوړې سطحې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د جرایمو او نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره UNODC وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 240,000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و. د دغې ادارې ویان محمد هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمېره په افغانستان کې سابقه نه لري. دوی وایي په 2014 کال کې په 240,000 هکتار مځکه کې تریاک کرل شوي وو او هیڅکله په دومره سطحه کوکنار په افغانستان کې نه و کرل شوي. په 2014 کال کې 209,000 هکتار مځکه، په 2012 کال کې 193,000 هکتاره او تر هغه وړاندې کال کې 153,000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي وو. په همدې حال کې د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینیر ذبیح‌الله دایم وایي چې په 2014 کال کې 6,400 تنه نشه یي مواد په دغه هیواد کې تولید شوي دي. په داس حال کې چې د شغلي دایم په خبره دغه شمېره په 2014 کال کې 5,500 تنه ته رسیده. دا چې ولې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار سطح لوړه وه، د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار داسې ځواب وایي. دوی په ښکاره لیدل کیږي په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او لا نورې هم ډېرې سوې، په هغو سیمو کې د کوکنارو کار هم ډېر سو. موږ تیر کال په بدخشان، ننګرهار او نورو هغو ولایتونو کې د کوکنارو د ډېرېدو شاهد وو چې 15 کال د مخه صفر اعلان شوی وو. له بده مرغه موږ تیر کال په همدې ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت شاهد وو. بلخوا د دغه وزارت په خوانی مرستیال ابراهیم ازهر وایي د امنیتی ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ هیوادونو نه همکاري هم د دې سبب سوي چې له هم په افغانستان کې په پراخ اندازه مخدره مواد تولید شي. شغلی ازهر وایي د سیمې هیوادونو افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د انتقال په مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې چې د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي. شغلی ازهر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د معیشت بدیل لپاره کافي مالي منابع نه دي ځانګړي. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت دا مني چې د سیمې په سطحه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه نه ده سوې. د UNODC د معلوماتو له مخې تیر میلادی کال د افغانستان په ولس ولایتونو کې کوکنار کرل سی وو. سره له دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سطح به ساري لوړ شکري، خو پروان میلادی کال کې تر اوسه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه څه نه دی ویل سوی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره د مخدره موادو او نامنیو ترمنځ یوې مستقیمې اړیکې ته په اشاره وایي. په افغانستان کې د نامنیو له ډېرېدو سره شاید د کوکنارو د کښت کچه نوره هم لوړه سي. دغه اداره زیاتوي هر څومره چې افغان حکومت وکولی سي د کوکنارو ډېر کښتونه له منځه یوسي، هغومره به د مخدره موادو تولید راکم سي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په ځینو ولایتونو کې څه باندې 3500 هکتار ځمکه چې کوکنار پکې کرل سوي وه اړول سوي دي، چې دا شمېره د تیر کال په مقایسه دوه برابره ډېره ده. چارواکي دا هم وایي د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې نوي پروګرامونه په پام کې دي، خو ناامنۍ د دغو هڅو په وړاندې یوه لویه ننګونه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تونس، کویت او فرانسه کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته په امریکا کې د دې هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کلک امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي. که څه هم امریکایي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې حملو ترمنځ د اړیکو په اړه څه ویل له وخته مخکې دي، خو یادونه یې کړې چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. احمد تکل له موضوع تفصیل وړاندې کوي، ورپسې د ساینس او ټکنالوژۍ او ازادي اورېدونکو پروګرامونه له یاده مباسي.
په تونس، کویت، فرانسه او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په 14 نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي، خو باید خورا زیات زیر ووسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به یې احساس نه کړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه ده لیدل شوې، خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حملې وې. په تونس کې پرون یوه وسلوال د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې 40 کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویت کې یو ځان وژونکي د شیګانو په جومات کې ځان والوزاوه، څه کم 10 کسان یې ووژل او له 200 زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یو کس چې ګمان کېږي له افراطي اسلام پالو سره یې اړیکې درلودل د خپل امر سر غوڅ کړ. او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د 1600 ځواکونو پر یوه اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي، خو سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 1500 سرتیري وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حملې په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل
United States condemns in the strongest possible terms today's horrifying terror.
متحد ایالات په فرانسا، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حمله چې لاسګونه بیګونه ملکی وګړي او د سومالیا په پیخه کې 1600 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حمله د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګندو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنست په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي، بلکې نوره به یې پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حملې د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی ووسي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
The Science او تکنولوژی دنیا.
په بریتانیا کې څیړونکو د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره نوي درمل جوړ کړي دي. د دوی په وینا دا درمل نه یوازې دا چې تر موجودو دواو د ملاریا ناروغ ژر تداوي کوي، بلکې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه هم نیسي. د بریتانیا د داندې پوهنتون څیړونکي وایي چې د دې درملو یوازې یو ځل استعمال کافي دی چې انسان د ملاریا له ناروغۍ وساتي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپورونو له مخې د 2000 کال په پرتله په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د ملاریا ناروغي په سلو کې 40 لږ شوې ده، خو له دې سره سره په 2014 میلادي کال 2 میلیونه انسانان په ملاریا اخته شول چې 15,48,000 د ملاریا د ماشي یا انوفل له لارې په دې ناروغۍ اخته شول. امریکایي ساینس پوهانو هیډفون ته ورته داسې سرتړونه جوړ کړی چې د مزغو د څپو په کنټرولولو او چټک عکس العمل له انسان سره د سټرس په مخنیوي کې مرسته کوي. د ساینس مجلې د راپور پر اساس دا سرتړونه چې مز یعنی فکر نومیږي و EEG سنسرونه لري. دا سنسرونه د مزغو الکتریکی فعالیتونه تشخیصوي او د هغه د کارون کې د وضعیت په اړه معلومات د سرتړونی خاوند ته رسوي. د دې سرتړونی جوړونکي شرکت ادعا کوي چې له هغه څخه پر لپسی کار اخیستل د کارون کې د مزغو د طبیعي تمرکز او آرامش سبب کیږي. د مزد سرتړونی اوسنۍ بیه $300 ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی او اوریدونکی، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم دوستانو، مشته داونی د هغو ټولنیزو ستونزو په اړه پیغامونه را رسیدلې دي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي. ځینې دوستان وایي د سیمو او لسوالیو لارې بندې دي او دوی نسی کولای خپل مریضان روغتونونو ته ورسوي او یا هم د بل ځای څخه درمل ورته راوړي. یو شمېر نورو اوریدونکو بیا د ښوونځیو په اړه شکایتونه راستولې دي. ځینې وایي چې په سیمه کې مکتب نسته، څوک وایي ښوونځي لري خو ښوونکي نسته چې ماشوم نوته تدریس وکي. خود زابل څخه یو اوریدون کې بیا لدی شکایت لري چې هم شونځي او هم شون کې لري خوای هغه مرسته چې د دولت یا نورو مرستندوی مسول خو له شونځي سره کېږي هغه ځکه کوونکو ته نه رسیږي او مستحق کسان ترې به برخې دي. د بتول په دې خبرونه کې په خپل د دوی څخه واورو، خو مخکې تر دې چې پیغامونه تورسو یادونه کوم چې د خبرونه ته ازادي رادیو نظر نه ترګندوي او یو وزستا سو دوستانو د پیغامونو پر اساس جوړه شوی ده. خبرونه د یوې مور په شخ پیلو چې له دولت څخه غواړي د زندانیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په ګډه به واورو.
دغه بندیانو کار په برابر دي د اشرف غني سره یو غوړ به خاص و چې دای چنج نه کوي. دوی د خدای وروي ته وګوري. دغه د ملي اردو وسه سرتیری مور ناسته د افغانستان بچی دی چې مړ چې دا څوک ده خو دغه مور زورېږي، که د طالب مور یې هم زورېږي، که د بندي مور یې هم زورېږي. مهم دا پیغام دی چې دغه قدر شدې دی و چې دغه مبارک روزه پرې سره او په دغه شمعتي په برکت سره دې دغه بندیان ته واپو چې دغه لزر بندیان چې ناشتي موږ دې مور دې پلار لا لوان کوچنیان په اختر نه امید ګرځي دا یو نو بخښش او دا غبنیان ته وکړي چې هر بو ترمن تا ته دعا او چې سبا کې برقراره دي دې ځوونې کدار مې را باندې وکړي دا غبنیان ته دی واکو چې دا څنګه نه کوي دوی وګوره د افغانستان کې ډېر زره غبنیان په زندانو کې نه چې ول دا پولیس کې زندان دی ځکه له هغه غلې ملاقات په دغه کې خو د خدای په نامه کڅونه خلک دغه رقم نه باسي خو ته خو یو غوړو با خاص وکړي نه چې په خانه لري نه مکتب لري نه پر دنیا شي لري ورته دا خوان منډې لري دا هم خوندې لري دا همدغه فکریبان لري ورته که دغه رکل جنم ته وکړي د افغانستان په خلکو نه ولاکه دا بچي خیر وویني نه ولاکه تا ته څوک دعا وکړي او موږ هم په خپله دغه درته وایم چې موږ هم بد وکړي چې رایې مو تا ته درکړه اوله زه د یو بندي مور یم په 6000 افغانۍ باندې زما زوی بندي دی دغه نه د موادو مخدرو پر جرم باندې دي بیا نو ته کار کېسه ور پیدا کړه ته یو غریب ور پیدا کړه دا نو نه چې پر دغه رقم باندې تاکشي نه ولې چې ګر کاچاک وردی کاچاک ور معلوم کا بندې ګنا سره یې معلوم کا مزدور معلوم کا کلینر معلوم کا چې دا ټول مسلمانانو دی لاره ته موږ دا پیغام ده.
هلو السلام علیکم د روزګار نو ولایت په چارچینو د ولسوالیم موږ دا اشرف غنی ته پیغام دی چې موږ د چارچینو لار بند ده ټول څلور تنزلاري ز ټول د مریضان موږ پر کوم وی سو او چیر ولار سو د موږ یو مرګ مردان نه لرو نه چې په خانه سره یو لار اله دی چې نه سره نه دلین موټر سره ټول بند دي موږ دا پیغام دی وسلام.
سلام علیکم ازادي راځو ته زه خلیل چینه خروټونه غږی کوم د منګه ف تمغه ول سوالای کې د چینه خروټو مکتب کې یو رسمي معلم لرو د منګه مو د ماشومان د سر نوښت دی چې کې غاک ناوري مقصد وزارت معرف نه د منګه خواهش ته چې منګه ته معلمین راولېږي والسلام.
بلی السلام علیکم زمان انسان رزلتے وارتا کولا تکر کس پولی سالا کی انجین مکتب نشتا میری دولت نہیں لکھو چی مکتا مکتب جو کی
بلی السلام علیکم زابر رہتا کوانم دانا جو والا سورت ورو دانا جو پول سوالی کتا مشمان وزب دیا زیاد خراب تی اسلا مکتب نسا کون مشمان بیتا دیا مبا دیا مرد حکومت باحید اکو بجید لما خم مصد پیغام پریش والا مکتب جو کدو حکومت مرد احل رد اختیف آمان وصلا مزید دیا جن دابا.
السلام علیکم د سماده کندار د ولایت خبر کوم د ماندو رسول زما د پیغام د ما بول سوي کې یو مکتب نو زما د پیغام دی دا بس مته مکتب رجول کې مسته یو د پونی د وزارت څخه د افغانستان نو من نه راخونه.
السلام علیکم زه د زابل ولایت د کلا د شارف د ازادي د رادیو څخه سره په تماس کې لکه چې څنګه چې نن د د وزارت معرف نوې مدیر نوې وزیر صاحب پر پخوانی وزیر صاحب د رشوت د خورولو یاد خیانت کولو تور وایي اوسنۍ اداره چې په ولایتو کې د ټولو په فساد ککړ په زابل کې د کوچیانو لپاره غوړي او خورما او دا خوراکي شیان چې راغلي وو له نامه سیم په پورته په ټولو شاګردانو سره وګرځول نه دي ورکړي دا شته د نام سیم شته تر اوله سیم بیا تر نام سیم په ورکړی دي نو له نام سیم په لور تر دوله سم په یو مکتب کې په یو سیم کې چاته نه دی ورکړی تاسو حساب وکړي دا تخمینا څونه وړي او څونه مواد به چیرې سي دا په خانه اداره کې را مدیر معرفت یا معاون د معرفت یا نور لور د لیکو په زابل د نن کې لور ټول چارواکي دي سره تقسیموي دا دې پښتنه دی وسی. سلام علیکم.
بلې السلام علیکم زه محمد نعیم وفادار د فراه ولایت در سره په تماس کې ما هر ګورې تاسو ګورې چې د غزمور د فراه بند شې دی دا د څو واره د فراه والي صاحب محمد اشرف نن دا قبولونه کړې دي شفخانه وګورې چې کارې پر څنګه لار پاته دي او ګورې چې پر سر کم پاته دي ولې دا سکیږي د خدای په منو سلام د ازادي راډیو نه منن.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت خبره کوم د غزمور برق نشته مې څوک مده چې نشته دا پیسې راوځي دی په خپل خوري وسلام.
سلام علیکم زه د بادغیس ولایت یم د غورما استول سوالی موږ ول سوالی ته خلک نه څه لای وای څه لا سوال ته ساخ مشکل ولري مریض ولري
السلام علیکم زه حیات الله حیات هلمند ولایت کجکی ولسوالی تاسو دا پیغام پریږدم ورور زما دا مشکل چې مشتبه نه کجکی پولیس والی کې د سیم انتن نصب کړي د مخابرات وزیر څخه دا هله او ارزولون چې د خدای په لیات مشتبه دی سیم انتن د باندې کجکی پولیس والی کې نصب کړي ورور زما مریض چې ولاش کندار سره شتګات یا لري چې کوم مش په لوس کې پالو کې ښه څنګه ورته وو خو یو پلاز مشتبه په ایا سیغم درکم چې سره ما خبر نه سم مطلب یې جوړه زه تاسو نه اورم خبر کوم مشمکی خلک یو خدای په لیاز موږ دغه مخایرات وزیر صدا غوړو دا چې له کوچور مشته دې په هلمند د ولایت باندې کې کې پولیس ولې کې به سیم انتن نصب کې کولای شي چې تاسو اوس معلومات وکړي د هلمند د ولایت باندې کې کې پولیس ولې کې دوه لنې د سیم انتن نه دي هغه تجارتي دي چې کې پولیس ولې کې شخصا کار کوي مخزر په اطراف کار نه کوي ور مشته دغه چې له اول زور د خدای په امان سلام علیکم
د دې غزنې ولایت نه د اجرستان ولسوالۍ نه زحمت کوي شهرګل محمد خیل یم دا طالبان سره خبرو موږ ډیر د بدلې دي اشرف غنی ته د لوړ مقامات ته دا خبره وکړه ورته مقدر بدره خو دا د حکومت هم در باندې کړه دغه په غزنې کې په کابل کې سره واچو او کني دا غلارې خو په موږ باندې د درې میاشتې کې چې تللی دي څوک مې غم نه خوري دا پیغام موږ نور د خدای په امان
دې غزنې ولایت د اجرستان ولسوالۍ دغه کومار چې د طالبانو پرې دغه دیوان پرې زرم او دې دغه د اضافه دا دغه موږ خوښ لرو چې د اجمو ګلار اخلاص کې او د موږ ماشمان ورجن مریضان دی بل لای له باندې باندې دا خوښ لرو چې من په سګول مخه ته پام
وکړم. السلام علیکم زما پیغام دا غواړم زه د پختیا ولایت د جنهل ولسوالۍ سیمه څخه خبرې کوم. زمون په منطقه کې د جنهلو ولسوالۍ رډونو باندې طالبان تلوشي کوي او لیارې بند کړې وي او په سلمترو کې سلمتر مان کې فاصله لري په داس کې او سار باندې طالبان تلوشي کې بل دني د حکومت خالق پروته وي نو د ښه تولامي کې ډېر حیران یو دا سره کم خبره د دومره مان کې لا فاصله لري.
السلام علیکم احمد شاہ د کسار ولایت د غوارک لسوالی ته کاش سلام نه پرځم ما د کندهار ولایت د والي صاحب بیا موږ ځان ته خدا غوښنه ده د کندهار د غوارک لسوالی ته ستام لرم وکي ولکن د دمبار ورغلی دي نه کوم څه کان بخښ دي نه ولک بل کار کوي ولک په دجر لسکاله کې ولک د کرجه صاحب بچی ولک دا غنه کې خدمت کوي دا د اشرف غنی د بچی کلو نه پرات ولکه جو لسوالی ولکه په تلیفون نار ما خپل په خدا نه نه خدا ولا غدا نه کدم بارکله هغه ګای کار کوي ګای سوزل یا ګای چل خلاص ګای خراب نه څه به موږ دغه څه غام دي چې د موږ ګرام نو ټول چارواک پر ورسي او دې ګول لسوالی ته څه پام کی دا لار پانیات چې دا لار ډیر خراب ده او دا دغه دمبار ولا غاری ورسان چې مکتبونه نه څه مکتبونه ورسان چې واکسین نه نه څه دا تر کم کار حکومت اداره کوم نه فایله کیا یا
سلام علیکم د روزګان ولایت د شیلاسال کې سړی څه خبرې کوم ما د حکومت صداي نه ده چې موږ یې واده به غوړي نه شو پیدا کولای په یوه فاز روژه کې د سلو درې سوه غوړي دا باندې تاسو څه وزور دا څنګه حکومت کې چې نه موږ لای یو ایله کولای شي تر دغه دې خپل ته غران ټول کې شي ریزي په مخ ښه سلام
زمون دا د ورور سلام علیکم ګوګه کوچیان موږ خدمت نه کوي وطن خدمت نه کوي نو حکومت درې د مالداري وجه د ورزيات نه خلاصيږي موږ دا پیغام ده چې له غوښني به ساته.
السلام علیکم د روزګان ولایت جزر ول سوالی سم مدني خبره کوم مز لارې ګرځي بندي دي د برات نه سرایست مز لارې بند ده په لارې کې مې اردو په خلاص کې وټران افریدیا خواته طالبانو مینونه شي د پاره د خدای د طالبانو او د مطلب صدا خواس ګوچ د ازمر لارې لکه یو ټیم غوړی هم نه سبا بازار کې او غونی وړسته نه شي بي دا کیږي پاره دروازه ده والسلام د ازمر لارې راکی خدای مو وساته.
الو السلام علیکم زه د پاره د ولایت څخه زنګ وو
دغه د مایبینو شیدانو وزارت کې په دفتر کې ورور اوس ټول رشوت خوري یو رئیس نه خوري دغه مایبین صاحب نه خوري نور کسان په خدای چې ګرد رشوت غړي رشوت غړي رشوت به انتظار
بلې زه جاندار د پردې ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم زه د معلولینو په نمایندګۍ د حکومت او وزارت مالیې څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوند بانک ته تخصیص ورکړي دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته زو وایي تخصیص نشته ولې په کوم دلیل باید زر تر زره د تخصیص ورکړي نور حکومت ته تخصیص شته او موږ ته نشته ولې السلام
السلام علیکم روزګان ولایت شیراسه ټول شالې چې خبري کوم زما په خاندارې د حکومت سره غواړم چې دا د شیراسه ټول شالې منې لارې شاه خو ما شهر دی لارې پر بنګ دی روشن مبارک می اشراله نه پټه چې نه وري نه کاز نه چا وین بران په شیراسه ټول شالې کې نشته حکومت خپل ځان تر سامان وې د پکتارا چې روای شي وې د طالبان سره چې طالبان پر موږ لارې من کړی دي اشنا باندې سما دا هیله ده یی دا غور سوالی کله خو خوشی کی یی حکومت سره چې ملي اردو ودی نشي ملي اردو وای دلم جنگ نه کی وای دلم ماشي وای دل زان سره طالبان شری وای دل طالبان شاه خو لارې من کړی دي نه تی په دنیا شي مونږ په زموږ چار اخس مور ملکان د دوه سره په طرف شو نه دي هم دا په سر ټکی هم په سر ټکی وسلام
سلام علیکم زه عبدالولی احمدی شما د ایرمند ولایت څخه دا خبرې کوم تر کلابوس کلا چې د تاریخي کلا ده مو د سړک سره د ښه دی پټانګ ډیر په آزاد دی سړک د برین سړک را جوړ کړی دی چې کوم موږ انوانای یا یو انګوري یا یو ګنڈی یا یو رمای در بازار پر رسو هغه مګر سره کې د ژوند دیواتی نه خریدار سره ګلری ډیر مو د سړک سره په آزاد دی دغه موږ ارمان لرو چې دا سړک مثال خبري را لجوړ کی یا یو دبرن سړک دغه دبري څه کی یا یو جغال پرواتی یا په بل لار بیا په یو دمبر په سمته را لجوړ کی د کلادس کلا تاریخي کلا د معنا
انو السلام علیکم زه د روزګان ولایت کې زه د ولسوالۍ خبرې کوم زموږ لا ډیره باندې ده زه د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت غواړم چې دا زموږ لار خلاص کړي او خصوصا د چيلي د کومندانۍ امنیت سره دا څنګه کومندانۍ نه دی زه ولسوالۍ په یو کیلومتر کې جنگ دی او دوی هیڅ توجه نه ورته کوي السلام علیکم
زه عارف شنواره د ننګرهار مظلوم ولس आवाज په دغه دوه رهبرانو ته چې په خپل مند کې حکومت سره وشلې دغه اکر او ژګوره په ننګرهار برق کټ شوی او په ننګرهار کې اداري فساد موجود دی مرکزی دولت وزیر داخله رئیس د امنیت دغه خلک غم نه کاني اکر او ژدا د ډیره مبارکه میاشته او په دومره غټ لیول معنی په غټ امکاناتو چې د افغانستان دولت سره دی او خلک په تکلیف سره دی او دا یو مرکزی ولایت چې د ټول مرکز اکمال کوي او په ډیر پسپکر لهجه او ته د ولایت قتل کوي هیڅ مرکزی دولت د دې ولایت نه غور کاني او هغه خلک چې کوم کې موجود دی هغه ټول کې زور واکان دي او مثال غټو غټو په غټو رهبرت په غټو چوکو د ننګرهار خلک دلته ناس کی دا د خپل ځان غم نشي کړی د مظلوم غم نشي کړی په خپل زړه زارو کې ګرځي د افغانانو په اینو لاسونه سره دي والسلام
السلام علیکم زه حیران پد کې اولم او جمعه زادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام ده او جمعه د افغانستان د مهاجرو وزیر صاحب نه دا توقع ده چې د مهاجرو غم وخوري او په پاکستان کې مهاجر ډېر په بېرحمه ډول سره رسول کی هیواد ته او نو دلته د کوم خپل جی سرنوشت لري دی نه تعلیم شته نه جای شته نه کور شته نه کلی شته هیڅ نشته او جدي د کارتو موده باید نور هم وغځولی شي او دوی په تدریجي ډول خپل وطن ته په خپله خوښه راستانه شي او موږ د پاکستان د پولیسو نو ډېر په عذاب یو زه تازه د پاکستان راغلی یم دا مې خواسته تاسو ته ما دا پیغام باید ټول افغانان او د افغان حکومت واوي نور ډېره مننه مهرباني
دوستانو تاسو پیغامونه مو د دې خبره کړه هله چې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي کچیر په خپل سیمو کې دغه ډول ټولنیز ستونزې نور لري او غواړي چې لدې لارې مسولینو ته ورسیږي نو د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې د ستاش میرا در سره ولیکي چې د خبرونه په ورستي برخه کې در تخبريږي د نورو ټلیفوني اړیکو په هله مویم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.